वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
درنو اوریدم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهی جواد یم لمړی پام کړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته پاکستان د اف اے ٹی ایف لخر نوم لړنا د ځان وستلو لپاره نورې قانون سازی ته اړتیا لري په پاکستان کې د مارچ پر دریمه نیټه د سنت پر اته څلوېښتو څوکیو ټاکنې کیږي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر په ګړندي کولو خبرې کړي بل پلو سیګار ویلي امریکا په افغانستان کې په موټرو او ودانیو په بلیونونو ډالره بې ځایه لګولي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د پاکستان د خزانه مرکزی وزارت ویلی د جون میاشتې ل پای څخه مخکې بعد اف اے ٹی ایف د اوو وشتو ټکو په کاري پلان کې د پاتې دریو سپارښتنو د عملي کولو لپاره په دوو برخو کې د لکتر لګه دوه نورو قوانینو جوړولو باندې کار وشي د ورسپانې ډان د رپورت تر مخه د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي په اړه د نېشنل ایگزیکټیو کمیټي په غونډه کې د دې خبرې مشاهده شوې چې پاکستان د فینانشل ټاسک فورس د شرطونو پوره کولو لپاره شاوخوا په درې درزنه قوانینو کې بدلون راوسته دی خو په پاتې دریو سپارښتنو د عمل لپاره په نورو دوو قوانینو کې هم د بدلون اړتیا ده راپورونه وایي چې حکومت تبا د اف اے ٹی ایف د تحفظاتو د ریکولو لپاره په پورته کړو ګامونو په دې اړوند د قانون سازۍ په حق له شوي پرمختګ په اړه خپل رپورت په یو میاشت کې دننه جمع کول وی په پاکستان کې حکومتي شمیرې خي چې په دغه هواد کې د تیر یو شواروس کې د یو لسو نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوی او 240 نور پرې مړ شوی دي د روغتیا نړیواله اداره وایي ل یوې نیمه میاشتې وروسته د تیر یو نه راهیسي د کورونا پیښې بیا زیات شوی او د کال تر پایه د دې وایرس د ختمېدو امکان نشته پاکستان کې په کورونا د څار د دولتي ادارې تازه شمیرې خي چې تر اوسه په ګرد هیواد کې په کورونا وایرس شاوخوا 14,000 کسان مړ شوي دي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګولې د شنبې پورس ل افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالی شورا له مشر عبدالله سره د سولې د ګړندي کولو پر بهیر خبرې کړې دي عبدالله په یو ټویټ کې لیکلي دي موږ د سولې پر بهیر د دوه پر خبرو د امریکا لخوا په اوسنۍ بیا کتنې او پر راتلونکو پړاوونو باندې خبرې وکړې د امریکا د بهرنی اوچار وزارت د یک شنبې اتوار په ورځ د خلیلزاد سفر په اړه خبر ورکړی و چې هدف یې د طالبانو او سیمه ییزو هیوادونو په ګډون د ټولو ښکېلو غاړو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل دي تر څو یو دوامدار سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته لاره هواره شي د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا په لټون کې ځانګړې ادارې یا سیګار ویلي په افغانستان کې د بیرغونې په لړ کې د امریکا په بلیونونو ډالر په داسې پروژو لګول شوی چې نه ورته اړتیا وه او نه یې چارواکو غوښتنه کړې وه سیګار دغه راپور د ګولې دوشنبې په ورځ د امریکا قانون جوړونکو ته وړاندې کړی دی په راپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د کال 2008 نه د خوانځیو جیلونو هوټلونو روغتونونو سړکونو پلونو او پاوز لپاره په ودانیو شاوخوا 2.8 بلیونه ډالر لګول شوی چې په کشپګ 15 بلیونه ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شوی دی د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو غړي د نهه شنبې پورس په میانمار کې د خرابیدونکو سیاسي بحران په اړه خبرې کوي د دغه لسو هیوادونو له ټولنې څخه د برونای کمبوډیا انډونیزیا لاوس ماليزیا فلیپین سنگاپور او ویتنام د بهرنیو چارو وزیرانو په میانمار کې لخپل سیال سره یو ځای د ویډیو کانفرنس لري ګډون کړي د سنگاپور د بهرنی اوچارو وزیر ویون بیلا کرشنان د ګول پورز وکیلانو ته وویل چې یاد آسیایی هیوادونه په دې باور دي چې د میانمار حالات به په ټوله سیمه باندې ناوړه اغیزه ولري د ډاډ څرګند کړ چې دغه بلاک کولای شي په دغه هیواد کې د ثبات په بهتر وستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي او د جمال خاشقچی نامزدی ویلی چې شاهزاده محمد بن سلمان ته باید د خاغلی خاشقچی د قتل په قضیه کې لزان پرته سزا ورکړ شي خدیجه چنګیز په ټویټر لیکلی ک د سعودي عربستان ولیعهد ته سزا ورنکړل شي د به د تل لپاره داسې پیغام ولیکدوي چې اصلي مقصر له سزا پرته کولای شي قتل وکړي هغه زیاته کړې چې محمد بن سلمان ته سزا نه ورکول به د انسانیت پر لمن داغوي د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په 26 یو غیر محرم استخباراتي راپورټ خپور کړ چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سعودي خبريال جمال خاشقجي په مرګ تورنوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی.
خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهم راپورونه پرلو. د پاکستان د خزانه مرکزی وزارت ویلي د جون میاشتې لپاره څخه مخکې به د اف اي ټي اف د 28 ټکو په کاریز پلان کې د پاتې دریو سپارښتنو د عملی کولو لپاره په دوو برخو کې د لکتر لګه د نورو قوانینو جوړولو باندې کار وشي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې راپورټ کې اوري.
دا ورسپانه ډان د ریپورت تر مخه د اف اي ټي اف د نورو سپارښتنو پوره کولو لپاره د اضافي قانون سازي د خبره د منی لانډرینګ د مخنیوي په باب له د نېشنل ایگزیکټیو کمیټه په غونډه کې د خزانه مرکزی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ کړی. دا نوم وړي د فاینانشل مانیټرینګ یونټ او د اف اي ټي اف د همکارۍ د کمیټه مشر او مرکزی وزیر حماد ازهر ته ویلي چې د مرکزی حکومت او د پوزي مشرانو په مشوره د نوي قانون سازي لپاره په فوري ډول یو نیټه وټاکي. د ډان د ریپورت تر مخه حکومت لبا د اف اي ټي اف د تحفظاتو لری کول لپاره په پورته کړی ګامونو او په دې لړ کې د قانون سازي په اړوند په شوي پرمختګ یو میاشت کې دننه اف اي ټي اف تخپل ریپورت جمع کول وی. په دې اضافي قانون سازي کې په موجوده فریم ورک کې په هغه کمزورو قابو موندل دي کوم چې چارواکي د ترهګرۍ په مالی مرستو کې د ککړ تنانو پر ضد ګامونو پورته کول نه اوتروي. د کې د بندیزونو ترڅنګ د ترهګرو لخوا د کارکونکو نیول او یا هغه کسان او ادارې په هدف کول دي چې د ترهګرۍ په مالی مرستو کې ککړی وي. د غیر دولتي تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز مینیجنګ ډایریکټر عبدالله خان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي هغه غنی چې د اف اي ټي اف معاملې د ټکنیکی نه زیاته سیاسي ده.
هغه اف اي ټي اف کی طرف نه دیکھنا چاہیے. منی لانڈرنگ ہوگی یا ٹیرر فائنانسنگ کے معاملات کو اپنے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے تاکہ
هغه وایي منګل باد ترهګرۍ د مالی مرستو معاملې ته د اف اي ټي اف پسترګ د قتل پر ځای په خپل کورنی تناظر کې قتل پکار دی ځکه چې ترهګری او منی لانډرینګ د یو بل سره تړلي سیزونه دي. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادو د سانګې پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي د هندستان د سفارتي هلو ځلو په وجود پاکستان تور نوملړ ته لا نړو.
دا ګری لیست خدا شي دي چې په دې باندې برقرار ساتل یا دې کې اصول چې کوم دی دا یو قسم لا وارننګ دی چې تاسو دا کارونه اونکه دا ایکشن زو نه خسته د مسائل باندې تاسو قابو نه کنو مونږ تاسو بلیک لیست کو. نو پرنا اول خبره خدا دې چې د د پاکستان یو کامیابی دی چې په ګری لیست کې پاتې شو. جون پورې پاکستان ته مدت نه لو شو او هوپ فولی چې دا باقی دوه درې پوینټس کم اف اي ټي اف پنا خکړي په دې قانون سازانه پس کم دی نو پاکستان عمل درآمد کی او دا خبره پکی د ګری لیست نو باسي بیا خپل واپس وایټ دغه تلاټ شي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د سار نړیواله ادارې اف اي ټي اف په خپل وروستي غونډه کې پاکستان یو ځل بیا په خپل نوملړ کې ساتلې او د راتلونکو جون میاشتې پورې په دریو سپارښتنو د عمل وینا کړې. اف اي ټي اف ویلي چې د پاکستان قانون نافذ کونکو ادارې به په عملی توګه ښایي چې نه یوازې د ترهګرۍ د مالی مرستو په اړه جرمونه په ګوته کړي بلکې د هغې تحقیقات وکړي او د ککړ تنانو او لا قانون ډلو پر ضد وټلې ګامونه واخلي. او بل دا چې دغه ګامونو په نتیجه کې باید چې ککړ تنانو ته سزا غانی اوشي او د ملل متحده په فهرست کې د نومول شو تر هغه او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد مالی بندیزونه ولګوي او د هغوی اساسي منجمد کړي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
پاکستان کې د بيدرکه کسانو د بازیابۍ د لپاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي دی چې په تیر یو میاشت کې د بيدرکه کسانو یو سل او څلور پنځوس کیسونه یې حل کړي دي، خو په دې یو میاشت کې ورسره یو سل او څلور څلوېښت نوي کیسونه هم رجستر شوي دي. دوی وایي کمیشن په ټولیزه توګه د اووه زره اتاریا بيدرکه کسانو په کیسونو کې څلور زره نه سوه شپږ اویا کیسونه حل کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اورئ.
پاکستان کې د بيدرکه تنانو لپاره جوړ حکومتي کمیسون ویلي دي چې د فروری میاشت پورې د 3,900 بيدرکه تنانو کیسونه حل کړي دي او موجوده وخت کمیسون سره یوازې 2,012 کیسونه پاتې دي چې ورباندې تحقیقات روان دي. د بيدرکه تنانو رهایي لپاره کارکونکي وایي حکومتي شمیرې غلط دي او ګرد پاکستان نه په زرګونو په شمیره خلک په زوره بيدرکه کړي شوي دي. د بيدرکه تنانو لپاره حکومتي کمیسون چې مشري یې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال کوي، د کمیسون نوې رپورټ کې ویلي دي چې تیر میاشت کمیسون مجموعی توګه یو سل څلور پنځوس بيدرکه تنانو کیسونه حل کړي دي. په دې کې یو سل دولس د بلوچستان صوبې نه، اته ویشت د سند، اته د خیبر پختونخوا او یو د پنجاب صوبې نه حل کړی شوی دی. اسلام آباد نه هم بيدرکه تنانو کې پنځه تنانو کیسونه حل کولو داوه کمیسون کوي. د یو سل څلور پنځوس کیسونو حل کولو سره تیر میاشت کې کمیسون ته یو سل څلور څلوېښت نوي کیسونه هم راغلي دي او کمیسون تر مخه مارچ 2011 نه تر اوسه کمیسون سره د اووه زره اته اتیا بيدرکه تنانو کیسونو کې کمیسون څلور زره نهه سوه شپږ نوي حل کړي دي. پاکستان کې زیات خلک بلوچستان صوبې نه بيدرکه دي او بلوچستان صوبه کې د بيدرکه تنانو رهایۍ لپاره کارکوونکي ماما قدیر یوازې دې صوبې نه د پنځه پنځوس زره تنانو د بيدرکه کېدو دعوه کوي. دغه شان پښتون ژغورونې غورځنګ وینا ده چې یوازې پخواني قبایلي سیمو نه څلور زره نه زیات خلک بيدرکه کړی شوي دي او دا هم هغه شمېره ده چې خلکو خپل غورځنګ ته ورکړې ده. اصل شمېره دې نه هم زیات کې دي شي. د پښتون ژغورونې غورځنګ لخوا علمزیب مسعود چې بيدرکه تنانو لپاره د غورځنګ د کمیټې مشر هم دی، دی وایي
نو موږ خپل څه کوم، یعنی اندازه کوو تقریبا شپږ سوه پر یا د ونه سوه پر خلک چې کوم دوی آزاد کړي تر اوسه پر، خو دا نه خلک چې یو چت کړي هم دي لږه موزه کې نو دغه چې کوم دی زغره نه شمیره ده. او باقي دوی چې کوم خلک یې وړي وو یا د موږ چې کوم دغه بیانیا جوړه شو نه ده دي شي د نلیفای کولو لپاره دوی دا وکړي چې په یو ټایم کې دوی خلکو ته د افوجیا تلاتونو نه سزاګارې ارمولې شروع کړلې. کم خلک چې موږ سره په میټینګ کې سم کې نو هغه ته دوی سزاګارې ورسره کړې چې موږ دغه خلک چې کوم دي دغه دوی ومنل چې موږ ته سپیر کړو نو کومو ځلې مختلف کسان کړي وو بیا نور کسان داسې موقعي وو په داسې موږ چې په ځان یاس کې درې وو درې ځله دوی دا فیصلې وکړلې چې موږ دغه کسانو ته دغه
د کمیسون لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی دی چې د کمیسون مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د بلوچستان صوبې نه بيدرکه تنانو خپلوانو سره دوه ځلې ملاقات کړی دی او هغوی ته یې د تنانو د معلومولو باور یې هم ورکړی دی. پاکستان کې د بشري حقونو وزیر شیر مزاری هم وړاندې ویلي وو چې زربه پارلیمان ته داسې قانوني مسوده وړاندې کوي چې څوک د بيدرکه تنانو اغوا کې لاس لري باید هغه ته هم سزا ورکړي شي. د بلوچستان صوبې نه یو بيدرکه تن حسن کمرانی خور حسیبه کمرانی چې د ډیر وخت نه د خپل رور بازیابۍ لپاره هڅه کوي او سرکاري کمیسون نه هم مایوسه شوې ده، وایي چې د قانون خبره خو کیږي خو اصل خبره په قانون د عمل هم ده.
قانون سازی نہ کی جائے بلکہ عمل درآمد کی جائے اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بازیاب
ہوتے آ رہے ہیں پھر ان سے حسیبہ کمرانی وائی یواز قانون سازی نہ خو په قانون د عمل هم ضرورت دی. حکومت نن چې بیرته کورونو ته راغلی دی باید حکومت اغوینه ته پوسو کړی چې چا اوچت کړی بو. د بيدرکه تنانو خپلوان د پاکستان په استخباراتي ادارو زیاتره د خلکو په زور د بيدرکه کولو تورونه لګوي خو پوز دغه تورونه ردوي. البته د کمیسون مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وړاندې سینټ قائمه کمیټې مخامخ منلی وو چې یو سل درې پنځوس داسې تنان چې استخباراتي ادارو د پاره کار کوي دوی معلوم کړي دي چې د خلکو په اغوا کې لاس وو.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001
202-205-0003.
بلوچستان د پولیسو چارواکو دا وکړی چې د عوامي نشنل ګوند بیان اسد خان اڅکزی یو غله لا درک کړی او وژلی و. حکومت وای نور پلټنې هم کوي خو د عوامي نشنل ګوند مشرتابه تشه دا داوا نه مني او وای د پیښې د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړ شي. څېړونکي او د انساني حقوقو کمیشن غړي د اسد خان د وژنې او پیښې ته په کوم نظر ګوري د حفیظ شیرانی په راپورټ کې وري.
د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي مشران وایي د پولیسو د چارواکو تشه دا داوا چې اسد خان اڅکزی وغله لا درک کړی او بیا یې وژلی د منلو وړ نه ده. د کال 2020 پر 25 سپتمبر د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي ویان اسد خان اڅکزی له کوټي سره نږدې لا درک سوی وو. شاوخوا 15 میاشتې لا درک وو. د روان کال پر 28 فروری د اسد اڅکزی جسد د کوټي په نوسار سیمه کې له یو کوهي څاڅخه پولیسو راوېستو. پولیسو داوه کړي چې دوی په تیرو ورځو کې یو غل نیولې وو. د تفتیش په وخت کې غله ورته ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند ویاند اسد اڅکزی هم د وژلې او څاڅې غرزولې وو. پولیسو وایي چې یاد غل د بلوچستان د امنیتي ځواک لیویډ سرتیری دی. د پولیسو د دې داوی په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي عمومي سیکریټري مابت کاکا وایي چې د پولیسو دا خبره دومره ساده اسانه او د منلو وړ نه ده. د کاکا په خبره د پولیسو بیان پر خپل ځای خو د دوی ګوند د دې پیښې د پوره پوره پلټنو غوښتنه کوي.
کوم کس چې نیول شوی دی د دغه کس تر شا یا د دې کس تر مخ هغه ټول کردارونه چې د اسد خان اڅکزی د 15 میاشتې ورکه او د دغه رنګه شهادت د دې دی های کورټ بلوچستان په سویه دی یو جوډیشل کمیشن جوړ سي.
د اسد خان اڅکزی د پوسټ مارټم پر ریپورت کې لیکل شوی چې هغه یو ګولۍ پر سر لګیدلې وو او وڅا یا کوهته د غرزولو له عمله یې د بدن زیاته هډونه هم مات شوی وو. د اسد اڅکزی د وژنې د پیښې په حق له د عوامي نېشنل ګوند د غړو ترڅنګ مدني فعالان او څېړونکو هم سوالونه پورته کوي. لیکوال او څېړونکو رفیع الله کاکړ د دې پیښې په باب نظر لري.
څنګه یو د امنیتی ادارې غړی په دې کې ملوث دی نو دا خود د سرکار د زموږ امنیتی ادارو پر کارکړتګي باندې غټ سوال پورته کوي چې دا کم د لا بيدرک خلکو په والا سره کم ماحول دی. دا دغه څه تنشه بیلولې او هغه په دانه سی بیلیدلې چې دغه ماحول چې دی چې پاغه کې خلک به درک سي دغه نه پښتنه کېدای شي.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګه مرستيال مشر اډوکیټ حبیب طاهر هم د اسد اڅکزی د وژنې د پیښې پاک له خواشنی څرګند کړه او وی ویل چې د اسد اڅکزی د وژلو په پیښه کې د لیوی ځواک د چارواکي ککړتیا د خلکو لوري د ملک د امنیتی ادارو پر کردار د سوالونو پورته کېدو ترڅنګ د ملک د امنیتی او جاسوسي ادارو او د خلکو ترمیان نفرتونه زیږوي. اډوکیټ حبیب طاهر د پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. د نورو پښتنو او بلوچستان کمپرست سیاسي ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشرتابه هم یا وربیا لتیرې څمودي راهسي په پاکستان کې د لادرکو کسانو لپاره ژغ پورته کړی. د روان کال پر 28 فروری په ټول ملک د احتجاج پر وخت د اسد اڅکزی په ګډون په پاکستان کې د ټولو لادرکو کسانو د مندلو غوښتنه کړې و. د ګوند مشرتابه غوښتنه کړې چې په ملک کې لادرکټل سوو کسانو باندې کوم تور وی عدالت ته دی وړاندې کړل سي. په پاکستان کې د لادرکو کسانو لپاره جوړ کړل سوی کمیشن د شمیرو مطابق د لادرکو کسانو شمیر 2122 دی. د اډوکیټ طاهر حبیب په خبره په پاکستان کې د خلکو د لادرکه کېدو تور د ملک پر امنیتی او څارګرو ادارو لګول کیږي. یاد دی وی چې د پاکستان د پوز د ویاند ادارې ISPR په خوانیو او اوسنی ویاند په بیلابیلو وختونو کې دا تورونه رد کړی دي. د فروری پر 24مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د پوځ اوسنی ویان میجر جنرال بابر افتخار وویل چې د لادرکو کسانو لپاره جوړ کړل شوی کمیشن کې پرمختګ شوی دی. ویان زیاته کړه چې له کمیشن سره له 6000 څخه زیات د لادرکو کسانو مقدمه درڅوي وي چې پکې د 4000 تنو مقدمه ختمې شوی دی. بابر افتخار ویلی چې د لادرکو کسانو معاملې به ډیر ژر حل شي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
اسد خان زامنو د خپل پلار د 15 میاشتنی جدایی او بیا د هغه د وژل کیدو په اړه کیسه د ډیوی له خبریال نعمت الله سره حدیث سره شریکه کړي. دا چې دوی څه احساسات او څه غوښتنې لري د بتاسو په دې راپور کې ووري.
د غم تصویر جوړ دغه مقصود خان او ارشد خان دی. 15 میاشتې مخکې لا درکسوي او بیا وژل سوي او بیا په جوړ کوي کې غرزول سوي د سیاسي کارکون اسد خان اسګزي زامن دي چې د بغیر پلار پر دوی تیر سوي د دغه د 15 میاشتو د وخت کیسه کوي.
برداشت ستیر والا داکس رام کړي وای یا رئیس وژلې وای په ول شپو کې مشتري لا کړي وای پر مر بداسې خواري نه وي تر سوي داسې در به پر مر نه وي تر سوي چونکی دی مر څه 15 میاشتې مر څه زمش پلار وړي او مر څه ورکو اس پتا نه وای چې چیرې دی ژوندۍ دی نه دی ژوندۍ مر دی په کوم علاقه دی اس ته پتا نه ستا نو دا پر مر ډیر څه وخت تیر شو.
مقصود خان وایس بغیر پلار ژوند تیرول زور غواړي خود د حوصله بلند ده سپر ریاست کې یو بل ریاست جوړ وی لازمی به داسې واقعیت مخته راځي.
زور غواړي خامخا خو مقابله به کوو. ډیر خلک به پوښتنه کوي چې څنګه سو لار دې اته پته معلومه سو نه سو معلومه نو یقینا لار دې نه یو پلار مشر زوی او ګرد زمواري پرتای نو ان شاء الله موږ به مقابله کوو. به موږ په داسې ریاست کې وسو موږ په داسې ریاست کې وسو ریاست کې لنن ریاست جوړ دی.
مقصود خان ور زیاته ویز د پلار په نقشه قدم باندې بځي ست د پلار اسد خان د عوام د خدمت عزم درلودي
او موږ مضبوط یو موږ په دې شپه خار کوو دا شی موږ کوم دور کوو لیس کله نسی موږ په خپل اراده مضبوطه ساتو او دا واقعیت سوسو دا موږ ته نور قوت راکړي دا څه نه د دې سوچ نه کوي موږ به کمزوري کیږو یا په خپل مقصد پیژدو اول خپل تعلیم حاصل کوو بیا چې پلار کوم نقشه قدم راښولې دي کوم قدم ځای روانو موږ هم کاغذو.
اسد خان اسګزی 15 میاشتې مخکې د کوټ سرنږدې لا درکسو سی بیا د پروري د میاشتې پر وښتم باندې د مړ هم د کوټ سرنږدې په کډی نوسار کې د یو کوی څخه راوېستل سو چې د پلس چارواکو په وینا د یو نیول سوي کس په نشاندې دغه کاروای وکا چې دغه نیول سوي کس د لیویزو چارواکی دی چې مخکې دغه نیول سوي کس څخه د اسد خان اسګزی موټر کار برامد کې دوه ورسته په پلوټونو کې د ومنل خو اوس هم د اسد خان اسګزی خپلوان د په وژنه کې د ککړ نور خلکو د نیولو غوښتنه کوي او عوامي نیشنل پارټي په پراخه کچه سره د سړون د پاره یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
قابلی زولې جنوبی وزیرستان کې یو ماين چاودنه شوی دوه تنکي ماشومان خور ورو پکې وژل شوې دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت الله وایس اف امریکا ډیویټا د پیښې په اړه وویل د پیښه د ګول یا دوشنبه پورز په مکین تحصیل کې شوې ده. عدنان بیٹانه پری نور حال راکوي.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شوکت الله وایس اف امریکا ډیویټا د پیښې په اړه وویل د پیښې 13 ورځ په مکین تحصیل کې شوې ده. هغه وویل د مکین په تورلګړ کلی کې دوه ماشومان چې بزې سرولې پلاس یو ماين ورغلې وو او دوی ورله ګټه راچولې او هغه پرې چودې تلای دي. پولیسو افسر اویل دواړه ماشومان خور او ورور دي. حمید الله چې عمر 12 کاله او خور شازیه چې عمر 8 کاله دي د چودنې له امله په ځای مړه شوې دي.
بالکل په ځای صفائی باندې کار روان دي او هغه کې ټیم په ټیم باندې د فوجي او د اف سي د اهلکارانو ډېر نقصان شو.
د دسمبر په میاشت کې د جنوبي وزیرستان څخه یو آزاد خبريال سعود میسود وایس اف امریکا ډیوس را په خبرو کې ویلي وو په وزیرستان کې په حکومتي کچه د مین چودنو نږدې 160 پیښې تایید شوې دي. چې نږدې د 2500 پورې ښځې او ماشومان په دغه پیښو کې معذوره شوې دي. هغه دا هم ویلو په آزاده کچه د شمیرې د حکومتي شمیرونو په 200 صفه دي. د خبريال ویلو په مین چودنو کې د کور ساتلي او ځنګلي ځناور چې شمیرې په زرګونو کې ده وژل شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي غوښتنو کې په سیمه کې د مین پاکولو غوښتنه شامله وه او اوس هم د مینو پاکولو غوښتنه کوي. په ټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان خلکو د مین چاودنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او یو احتجاج کوونکي ندیم عوام دوست وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د دوی یو غوښتنه ده چې علاقه د لمینو څخه پاکه کړی شي.
موږ دا مطالبه د وخت نه کوله ګیاي ورته چې دغه د صفایي وشي. 300 لګ بچي په مزور شوی هدي شایدان شوی هدي څه خبرې دي نه علاقه کلیر ځکه چې لینډ ماینز وکیتا سو وینو چې په میډیا هر درمي. موږ مطالبه ورته کوو چې بای مهرباني وکسته امن او امان د بحال شي او سره ورسره چې کم لینډ ماینز دي دغه نه ډېر زیات نقصان دی د موږ نوی نسل ته. لکه څنګه په دې باندې مخ شي آرمی وچ موږ کار په سٹارټ کوو صفائی شروع کوو ټیمونه رالل خو کار مطلب سٹارټ کړي بیا بند کړي غنه بعد په دې باندې کار وسپره بند غسه ولر دی. لینډ ماینز دغه سره پرته دی و سم چې چوک نشندایي ورته و کی بیغه موجود هم آرمی هلته نور درومي. موږ په دې منشه حق کړم چې موږ آرمی دا ورسو هغه وجدا موږ کار نه دی چې تنظیمي ته ورسو چې دا وجدا د آرمی کار دی. نو موږ دا مطلب کوو چې فیل فور د وزیرستان لینډ ماینز ټول صفائی وشي.
د پاکستان پوز وای په قبایلی علاقو کې د مین په پاکولو کار روان دی. په 28 فبراير د پاکستان د پوز وای میجر جنرال بابر افتخار ایوې خبري غونډه ته وینا پر مهال ویلی وو په قبایلی علاقو کې پر ادل فساد عملیاتو کې د مین پاکولو په کار کې د 2 کیلومتر نه زیاته علاقې پاکه کړې شوې ده چې پکې 2 سرتیري وژل شوی او 119 ژوبل شوی دي. هغه زیاته کړې په دغه لړ کې ډیر کار شوی دی او په 20% علاقې کې اوس هم کار روان دی او تر اوسه پورې 80% مینونه ترلاسه کړې شوی دي. ادنان بیچنای VOA دیوا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم. لمړی پام کړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته. پاکستان د ایف ای ٹی ایف له خړ نوم لړنا د ځان وستلو لپاره نورې قانون سازی ته اړتیا لري. په پاکستان کې د مارچ پر دریمه نیټه د سنت پر 8 څوکیو ټاکنې کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر په ګړندي کولو خبرې کړې. بل پلو سیګار ویلي امریکا په افغانستان کې په موټرو او ودانیو په بلیونونو ډالره بې ځایه لګولي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د خزانه مرکزی وزارت ویلي د جون میاشتې له پای څخه مخکې بعد ایف ای ٹی ایف د 28 ټکو په کاري پلان کې د پاتې 3 سپارښتنو د عملي کولو لپاره په 2 برخو کې د لکتر لګه 2 نورو قوانینو جوړولو باندې کار وشي. د ورسپانې ډان د رپورت تر مخه د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي په اړه د نېشنل ایگزیکټیو کمیټي په غونډه کې د دې خبرې مشاهده شوې چې پاکستان د فینانشل ټاسک فورس د شرطونو پوره کولو لپاره شاوخوا په 3 قوانینو کې بدلون راوستي دی خو په پاتې 3 سپارښتنو د عمل لپاره په نورو 2 قوانینو کې هم د بدلون اړتیا ده. راپورونه وایي چې حکومت تبا د ایف ای ٹی ایف د تحفظاتو د ریکولو لپاره په پورته کړو ګامونو په دې اړوند د قانون سازي په حق له شوی پرمختګ په اړه خپل راپورټ په یو میاشت کې دننه جمع کول وی. په پاکستان کې حکومتي شمیرې خي چې په دغه هواد کې د تیر یو شواروس کې د 1100 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوی او 240 نور پرې مړ شوی دي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي ل یوې نیمه میاشتې وروسته د تیرونې راهیسې د کورونا پیخي بیا زیات شوی او د کال تر پایه د دې وایرس د ختمېدو امکان نشته. پاکستان کې په کورونا د څار د دولتي ادارې تازه شمیرې خي چې تر اوسه په ګرد هیواد کې په کورونا وایرس شاوخوا 13,000 کسان مړ شوي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګولې د شنبې پورس له افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالی شورا له مشر عبدالله سره د سولې د ګړندي کولو پر بهیر خبرې کړې دي. عبدالله په یو ټویټ کې لیکلي دي، موږ د سولې پر بهیر د دوهې پر خبرو د امریکا لخوا په اوسنۍ بیا کتنې او پر راتلونکو پړاوونو باندې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یکشنبې اتوار په ورځ د خلیلزاد سفر په اړه خبر ورکړی و چې هدف یې د طالبانو او سیمه ییزو هیوادونو په ګډون د ټولو ښکېلو غاړو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل دي تر څو یو دوامدار سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته لاره هواره شي. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا پلټون کې ځانګړي ادارې یا سیګار ویلي په افغانستان کې د بیرغونې په لړ کې د امریکا په بلیونونو ډالر په داسې پروژو لګول شوی چې نه ورته اړتیا وه او نه یې چارواکو غوښتنه کړې وه. سیګار دغه راپور د ګولې دوشنبې په ورځ د امریکا قانون جوړونکو ته وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د کال 2008 نه د خوانځیو، جیلونو، هوټلونو، روغتونونو، سړکونو، پلونو او پاوز لپاره په ودانیو شاوخوا 2.8 بلیون ډالر لګول شوی چې په کشپګ 15 بلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شوی دی. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو غړي د نهه یاسې شنبې په ورځ په میانمار کې د خرابیدونکي سیاسي بحران په اړه خبرې کوي. د دغه ولسو هیوادونو له ټولنې څخه د برونای، کمبوډیا، اندونیزیا، لاوس، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور او ویتنام د بهرنیو چارو وزیرانو په میانمار کې له خپل سیال سره یو ځای د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی. د سنگاپور د بهرنی چارو وزیر ویون بیلا کرشنان د ګل پورز وکیلانو ته وویل چې یاد آسیایی هیوادونه په دې باور دي چې د میانمار حالات به په ټوله سیمه باندې ناوړه اغیزه ولري. د ډاډ څرګند کړ چې دغه بلاک کولای شي په دغه هیواد کې د ثبات په بیرته راوستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. او د جمال خاشقچی نامزدی ویلی چې شاهزاده محمد بن سلمان ته باید د خاغلی خاشقچی د قتل په قضیه کې لزند پرته سزا ورکړل شي. خدیجه چنګیز په ټویټر لیکلی ک د سعودي عربستان ولیعهد ته سزا ورنکړل شي د به د تل لپاره داسې پیغام ولیکدوي چې اصلي مقصر له سزا پرته کولای شي قتل وکړي. هغې زیاته کړې چې محمد بن سلمان ته سزا نه ورکول به د انسانیت پر لمنده وي. د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په 6 یو غیر محرم استخباراتي رپورت خپور کړ چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سعودي خبریال جمال خاشقجي په مرګ تورنوي. د خبرونو پای
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګولې دوشنبې پورس له افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالی شورا له مشر عبدالله سره د سولې د ګړندې کولو پر بهیر خبرې کړې دي. عبدالله په یو ټویټ کې لیکلي دي، موږ د سولې پر بهیر د دوهې پر خبرو د امریکا لخوا په اوسنۍ بیا کتنې او پر راتلونکو پړاوونو باندې خبرې وکړې. بل پلاو سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په موټرو او ودانیو په بلیونونو ډالر بې ځایه لګولي. په دې اړه بشپړ راپور له ارباب محمود علي څخه.
افغانستان کې د قومي پخلاینې لپاره د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د خلیلزاد سره یې د سولې په پروسه دوها کې په خبرو امریکا کې د افغانستان د تګلارې د بیا کتنې او د راتلونکي په اړه خبرې اترې کړې دي. د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ د اتوار په ورځ ویلي وو چې د خلیلزاد د سفر مقصد د طالبانو او د سیمې د ملکونو په ګډون د ټولو افریقایانو سره بیا خبرې شروع کول دي. په افغانستان کې د مناسب ټولو ته د منلو وړ جامع او د تلپاتې اوربند ترلاسه کولو لارې لټول دي. امریکا کې د صدر جو بایدن د سوګن پورته کولو وروسته دا سیمې ته د خلیلزاد ډومبې سفر دی. د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ تر د یوې میاشتې پورې د سولې د عمل په اړه د بیلابیل بیانونو وروسته تیره اونۍ په قطر کې دواړو بیا خبرې پیل کړې دي. دا سفر په داسې وخت کې هم ترسره کیږي چې د افغان حکومت او د یاغي ډلې ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو شروع کولو په خاطر امریکا د زیاتره ځواکونو د بسترو په ګډون د یو شمېر شرطونو سره د طالبانو سره تیر کال لوسنامه لاسلیک کړې وه. دا وخت امریکا د بایدن انتظامیه ویل دي دوی د سولې عمل ته بیا کتنه کوي. دغه لوسنامه افغان حکومت را پارولې وو او دوی ګڼل امریکا یاقیانو ته د ډېر سور کولو ژمن کړي او خپل افغان حکومت یې بیخي د دې پروسې نه یو خواته کړي وو. د لوسنامه تر مخه ټولو نړیوالو ځواکونو ته به سږ کال د مې د میاشتې د ړومبې نېټې پورې د افغانستان نه وتل وي، خو په وروستو کې په افغانستان کې تشدد سوا شوی دی او داسې خبرونه هم دي چې طالبانو د دوحې د لوستنامې لاندې د القاعده ډلې سره خپلې رابطې نه دي ختمې کړې. هم دې اندېښنو د بایدن انتظامیه مجبوره کړې چې د طالبانو سره د لوستنامې او د نړیوالو ځواکونو د وستلو د ټاکلې نېټې ته بیا کتنه وکړي. خو طالبانو خبرداري کړې چې لوستنامې نه اخوا دیخوا کېدل به د سولې په عمل بدې اغېزې ولري. د امریکای د خارجه چارو لپاره د ایوان نمائندگان په کمیټه کې د ریپبلیکنز ګوند غړي مایکل مکاو د ګل پاورس د وایس اف امریکا افغان سرویس ته په خپل خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو سره طالبان په افغانستان قبضه کولی شي او افغانستان لکه د 11 ستمبر په امریکا د شبي حمله غونډې حالات سره مخ کېدل شي او تر د اوږدې مودې پورې د ترهګرۍ ستونزه بیا راولاړېدل شي. مکاول ویل دی چې لوسنامه کې په طالبانو ځینې شرطونه ایښودل پکار وو، لکه د القاعده سره رابطې ختمول، نه چې د نړیوالو ځواکونو د وستلو نیټه ټاکل. مکاول زیاته کړې چې لوسنامه کې مکمل اوربند شرط ایښودل پکار وو او دا هم پکار وه چې طالبان به په عام افغانانو او په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ختموي. د امریکای د ایوان نمائندگان غړي مکاول ویلي چې کال 2001 د 11 ستمبر نه پس طالبان د واک لري کولو وروسته افغانستان کې ټول اختیار مرکزی حکومت ته راغونډول یو ستونزه جوړه شوې. اوس که حتمی لوسنامه کېږي نو په کار د کابل کې د مرکزی حکومت سره سره ځینې اختیارات صوبو ته هم ورکول پکار دي. د سولې د عالي شورا غړي سید اسحاق ګیلانی ویل دي چې خلیلزاد لره طالبانو سره د نړیوال ځواکونو د نیټې ځنډولو په سر خبرې کول پکار دي او که داسې نه کیږي نو په افغانستان کې تشدد به لا نور سوا شي. بلې لور ته په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پلتونکې ځانګړې ادارې سیګار ویلې په افغانستان کې د بیا رغونې په لړ کې د امریکا په اربونو ډالره په داسې پروژو کې لګول شوې چې نه ورته ضرورت وو او نه یې چارواکو غوښتنه کړې وه. سیګار دغه رپورټ د ګل یعنی دوشنبه په ورځ د امریکا قانون جوړونکو ته وړاندې کړی دی. سیګار ویلي په افغانستان کې ځای شوی رقم د دینه هم زیات دی، خو معلوم شوی ځکه نه دی چې د ټولو پروژو پلټنې نه دي شوې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دریم نیټه د سنټ پر اته څلوېښتو څوکیو ټاکنې کیږي. تیر ورځ پر صدارتي ریفرنس د ستر عدالت د رای وروسته د ټاکنو کمیشن ویلي چې درې مارچ کې دونکې د سنټ ټاکنې د پخوانی تګلارې لمخې د پټې رای لالیاري کیږي. بل پلو ته حکومتي او مخالف ګوندونو مشرانو پر یو بل د دوی غړي په پیسو د اخیستلو او د وړاندې څخه په ټاکنو کې د درغلي د هڅو تورونه لګوي. له اسلام آباد څخه پرې د راجه پیر راپور ته وکړي.
د مارچ په دریمه نیټه د سنټ په اته څلوېښت چوکیو ټاکنې کېدونکې د تېر ورځ په صدارتي آرډیننس د ستر عدالت د رایې وروسته د ټاکنو کمیسن ویلي چې په دریم مارچ کېدونکې د سنټ ټاکنې به د پخواني طریقه کار تر مخه د پټې رایې په ذریعه او مخالفو ګوندونو مشرانو پر یو بل د دوی غړي په پیسو د اخستو او د وړاند څخه په ټاکنو کې د درغلي د هڅو تورونه لګولې دي. د الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشارکې کېدونکې غونډې وروسته د ټاکنو د کمیسن له اړخه خبر شوی بیان بیان کې ویل سوي چې د وخت کمی له سبب به په 3 مارچ کې دونکې د سره ټاکنې د پخوانی طریقې کار تر مخه د پټ رائے په ذریعہ کیږي. ټاکنې شفاف ساتلو د پاره کمیسن کې د څارنې مرکز جوړ کړ سوی دی. د ټاکنو د کمیسن د بیان تر مخه د سنټ په ټاکنو کې د ټکنالوژي کارولو د پاره درې غړیزه کمیټه جوړه کړل سوی ده چې تر څلور ونې پورې بخپل سفارشات جوړوي. تیر ورځ پر صدارتي اډیننس تر عدالت خپل رائے کې ویلي وو چې د آئین تر مخه ټاکنې د پټ رائے په ذریعہ به کیږي. د ټاکنو کمیسن سیمواره ده چې ټاکنو کې درغلي مخه ونیسي او دا چې ټاکنو کې د ټکنالوژي څخه مرسته ترلاسه کړي. سیم تر ټاکنو څخه وړاندې حکومت او مخالف ګوندونه پر یو بل د درغلي تورونه لګوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالف ګوندونه د سنټ ټاکنې د ګټلو لپاره هر لار خپلوي. دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه د تحریک انصاف د غړو سره رابطه کوي او پیسې هم لګوي. سند په اسمبلی کې په دې اړه سخت او تریخوالی مخې ته راغلی. د تحریک انصاف غړي حلیم عادل شیخ د مطبوعاتو سره خبرو کې پر پیپلز ګوند تورونه لګولي. مجویلی چې منډی بلګیږي او دغه منډی په سند کې لګیږي. د پیپلز ګوند مشر ناصر حسین شاه دغه تورونه رد کړي او ویلي
هر کسی کو حق ہے کہ جس کو بھی ووٹ دینا چاہے, کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں.
ہر کس تا خپل د خوښ تر مخه ووٹ ورکولو حق تر لاسه دی. په سند کې طریق انصاف درې غړو خپل د ګوند ټاکل سوي کاندیدانو ته د سنټ پر ټاکنو کې د ووټ ورکول څخه انکار کړی و. سبا یعنی د مارچ په 3 نیټه به د اسلام آباد د دوو چوکۍ نه علاوه سند کې د سنټ پر 11 چوکۍ او بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر 12 چوکۍ ټاکنې کیږي. د پنجاب 11 سینیټرز بغیر د څه مقابلې د وړاندې څخه ټاکل سوي دي. روان کال د مارچ په 15 نیټه به د مسلم لیگ نواز ډلی 11, د پیپلز ګوند اته او د تحریک انصاف و غړي د چوکۍ مده تر سره کیږي او د سنټ په اوسني ټاکنو کې د تحریک انصاف 28 چوکیو د ګټلو سره د اکثریتي ډلې د جوړېدو امکان دی. په دغه ټاکنو کې د اسلام آباد چوکۍ ډیره مهمه ګرځول کیږي چې پرې د تحریک انصاف لاړخه د خزانه وزیر حفیظ شیخ او د مخالفو ګوندونو د ائتلاف لاړخه شریک کاندین د پیپلز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ به مقابله کیږي. رابعه پیر, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري به شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
بلوچستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف یا پی ڈی ایم د سنټ د ټولټاکنو لپاره د مشترکه کاندیدانو اعلان کړی دی. د بلوچستان اسمبلی 15 غړي به سبا 2 سنټران اټاکي. حمید سمسور پرې نور حال راکوي.
د پاکستان ډیموکراټیک غورزنګ د غونډه د بی ان پی مشر سردار اختر منګل پر کور باندې وسوله. دوی د سنټ د ټولټاکنو لپاره د ګډ کاندیدانو اعلان وکړي. پر دې محل باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزی وویل چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی په بلوچستان کې و پی ډی ایم ته له 12 سیټانو څخه د څلورو وړاندیز وکړي چې دوی رات کړي. د په خبره چې پی ډی ایم دلته په بلوچستان کې لا حکومت څخه شپږ دی و جمعیت پی او بی ان پی منګل ته دی ور او نور شپږ دی بیا د بلوچستان د ائتلافي حکومت بلوچستان عوامي پارټي ته دی ور کول سي.
چې
د سینټ ټولټاکنې دي شپږ دی وای دري صاحب او اختر جان منګل ته دی ورکړي او شپږ دی بیا د غوی ګوند ته دی ورکول شي. د بی ان پی منګل سردار اختر جان منګل وویل چې دوی و مولانا غفور ایدری ته واکور کړی دی. صادق سنجرانی دی د پی ډی ایم د غشتونو پاک لدی دی خبر کړی.
سینټ کا موقع ہے, یہاں پہ خلائی مخلوقوں کے ساتھ ساتھ خلائی لوگ بھی پیراشوٹر بھی آنا شروع ہوئے ہیں.
لبالای زخه د چتری په زیره باندې هم خلق دل تراغلی دي او پرشتي هم راکوز سوي دي. د جمعیت پی مولانا عبدالغفور ایدریبیا وای
زمینی انتخابات هوي ہمارے بلوچستان میں
سی پی ڈی ایم پتیرو زمینی انتخابات کی هم حکومت ماته ور کړی ده. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شمانی بیا وویل
او په دا ملک چې د سلور سره اسمبلیز کې دا بدقسمت عمل دا سوي دي په قومي اسمبلی کې سوي دي او بدقسمتي دا دی چې دی اوس تراغو پورې د سیکرټ بیلټ دی هغه پورې د لالچ په موجود وي اور چکم انویسٹران دی نامہ دا پارا خپل دا کرپشن دا پارا ویسٹیج انٹرسٹ دا پارا اگر سی دا اسمبلی ممبرز تو دوی پیسے ورکی دا یو سو کسان دا وجہ کر دا اسمبلیان اگر بدنام سی
سیاسی چیڑلکار شہزادہ ذوالفقار وی سی دا بلوچستان صوبائی حکومت لسخت مشکلات سره مخامخ دی
اپوزیشن پارٹی ہم کوشش کی حکومتیات کے ناراض خلق دی دا غوی سرا ووٹ واخی دا حکومت چ دی پریشان دی اور اول اے این پی مرور اوس اے این پی چ دی باپ سرا چ دی لاڑی ن سیٹ کنفرم سولا دا غوی سب ووٹ ور کوی سب ووٹ واخی بی این پی عوامی چ دی غم رور دی حکومت منصوبہ بندی نو کڑلا نو حکومت نقصان رسے دلی سی او اپوزیشن چ دی متحد دی بی این پی دا دی چ خپل غوی لار لک باسی
سبب د بلوچستان د سینټ او د جرنل دوا د شجو دوا ټیکنوکریټ او یو بل لژکوی زخه د دوه دیس کاندیدانو ترمنځ مقابله کوي د دې لپاره د بلوچستان د صوبایي اسمبلی 15 پته غړي به ووټ کاروي چې په دوی کې څلور سلويش د حکومت او نور بیا د مخالفي ډلې شامل دي حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
سپریم کورٹ د جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ضد صدارتی ریفرنس یا قاضی سره تړلې پریکړه باندې د بیا کتنې د خواستونو اوریدنه پیل کړې فائز عیسیٰ د لسکسیز بنچ په وړاندې دلیلونو کې ویلي د شخکاری چې دوی په یو داسې ځای کې اوسیږي چېرته چې د رائے په اظهار بندیزونه دي هغه دا هم ویلي که د هیواد صدر او وزیر اعظم خپل شخصي رائے لرلی شي نو هغه ولي د یو جج په توګه خپل دغه حق نه محرومه ساتل کیږي
حکومتی ادارو باندھے تورونه تکرار کړی دی د فایز عیسا د وکیل ناروغتیا له عمل لسکسی ز بنچ هغه ته پخپل د دلیلونو ورکولو اجازه ورکړې دی خو ور سره بنچ دا ټینګار هم کوي چې فایز عیسا د قانوني بحث پورې محدود سی خدا قاضی فائز عیسا دریز دے کہ دا پاکستان صدر عارف علوی و وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت کی خبر قولی شنو دیو جج پہ حیثیت آغا ولی رخبل رائے دا اظہار دا حق نہ محروم ساتلی کی گی جسٹس عیسا ویلی دا سلگی مونگ پاکستان نہ خو پنالے کیوسو چرتا چسو کم خپل اخر نشیراس پڑ دلے فائز عیسا ویلی دا فوزی ڈکٹیٹرانو دا اقتدار دا حوث دا لاسا پاکستان دیر وزی تراغلے دے او دا تپوس هم سوک نشی کولی چی دا پاکستان دا ماتی دو سوک زیموارو فائز عیسا ویل دا پاکستان پایا تخت اسلام آباد کی پرانار و صحافیان تختولی کی گی خو وزیر اعظم وی پتہ نلگی دا سوک کوی دا په داسې محل چې د بشري حقوقو او خبريالانو تنظیمونو د پاکستان په حکومت باندې د میډیا او صحافیانو په ضد بې ځایه بندیزونو او ناوړه چلن تورونه لګوي د هیواد تکه چې د خبريالانو سازمان پی ایف یو جی عمومي سکرتر ناصر زیدی هم د فائز عیسا د خبرو په خلی کوي
فائز عیسا صاحب کی کہ اس وقت قبرستان کی خاموشی ہے کہ نہ عدالت آزاد ہے نہ پارلیمنٹ والا دست ہے نہ پریس
اغو ویل فائز عیسا رختیا وای او دوی هم دا غنی دا وخت پاکستان نه مقبره جوړه شوی د چرته چې عدالتونه او میډیا د ازادې نه او پارلمان د سرلړې نه محروم دي بل خو د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د میډیا د ازادې خوندي ساتلو داوا کوي او په دې اړه د بشري حقوقو خبريالانو تنظیمونو لخوا وخت په وخت راپورته کیدونکو اعتراضونه د حقایقو په ضد بولی د فائز عیسا د رائے د اظهار دفاع سره تړلې دلیلونه تخبرګون کی لسکسی دا بینچ اغت دا جذبات و بزے قانونی نکتو باندی دا بحث کول ویلی دی او دا کیس اوریدن تر سبا پوری زنڈاولی دا فائز عیسیٰ بینچ کے نس خلو ہمکاران ندا ہم پختلو کو سبال تاسو کی کمیوتن یا دا اغت قرنے غڑ پنخ کلیشن دوی بسکوی تیر کال د جون په میاشت کې د سپریم کورټ لسکسیز بینچ د صدر عارف علی له خوا برتانیا کې پټي اساسي لرلو په تور د فایز عیسا په ضد صدارتي ریفرنس یا قضیه رد کړې و. خو دې سره بینچ کې ناس وو قاضیانو بیا په دې معاملې حکومتي ادارې ایف بی آر ته فایز عیسا د ښځې او بچونو د پلټنو کولو او د دې رپورټ د ججانو محاکمې لپاره جوړ سپریم جوډیشل کونسل ته سپارلو امر ورکړی و. پاکستان بار کونسل او د سپریم کورٹ بار تور د چی سویلین چارو کې د فوج لا سخنه په ضد فیصله جاری کولو په سر فایز عیسا زورولی کیږي. خو حکومت وای دوی د سپریم کورٹ د پریکړه د لاندې د فایز عیسا د کورنۍ نه برتانیې کې د اغوی د اساسو پلټنې کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړه.
خبر پختونخوا په ځینو پوهنتونونو کې جنو ته د ځانګړو جامو یا ډریس کوډ په اړه د بشري حقونو پوهان څه نظر لري؟ په دې اړه د ډیوی خبریالی صادق قاسم شاه دا راپور استولی.
د تیر کال د دسمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان چې د صوبې د ټول پوهنتون چانسلر دی د هغه په مشرۍ کې شوې د پوهنتون یو مهم شورا اکیډمیک کونسل کې دغه فیصله شوې وه. دغه پوهنتون د جنکو شاګردانو لپاره د عربی انداز اوږده چوغا چې ورته ابایا ویل کېږي هغه لازمی لباس ګرځولې او ویلي دوی ورسره لوپټا یا د سر زړوکې یعنی سکارف هم اچولې شي. خو په داسې مهال چې د سوبې بیلابیلو پوهنتونو کې د تعلیم په اړه مسلې شته، جنکو زده کوونکو ته د صنفي تفریق او د جنسي زورونو غوندې مسلې هم مخې ته راغلي، د دغه اعلی تعلیم ادارې دغه مهم شورا د دغه مسلو حوالولو په ځای د یونیفارم یا د ډریس کوډ یا د مخصوص لباس په اړه داسې فیصلې کول زیات مهم ولي ګڼي. په دې حق له د ښځو حقوقو او پوهې لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې او رت فاونډیشن سره د علاقایي مشر په توګه کارکونکو سایما منیر وای دا بالکل داسې ده چې څوک د ټرافیک اصول خلکو یا ډرایورانو تخول په ځای غټ غټ پولی یا سپیډ بریکرز جوړ کړي.
پکار دادے چدے دے بیخ تمونگ راشو دے بیخ ٹکو دے بیخ سدے دے بیخ سمپلی ہوں دگا دے چدا الکانو کے دا سینس پیدا کول تجا جنے تا سرا سبق ہوئی دا ساسو کولیگ دا ساسو تفری دا پارا نا دا
دا خزو دا حکون لپارا کارکون کی دا ہوں بھائی دا جوان نور شبو کے ہم خزو سرا دا سی سلوک کی گی او دا خزو لباس پاندے دا ہر چا نظر وی او دا غی کردار ہم دا غی لباس سرا تلے کی گی. دا خیبر قبائلی ضلع سره تعلق لرونکي یو سیاست مدار ناهید افریدی وای سیاست کې هم د ښځې لباس باندې زیات نظر اچول کیږي او دا نه کتل کیږي چې دا غي سیاسي شعور دی، څه نظریه ده او په ژوند کې څه قسمه حل ځلې کوي.
چې په سیاست تک خلک ضرور زینو هغه به خامخا غټ صادر په سر یا هغه به هغه کلیپس ټیکولګي هم د خزمو خلکو ته اعتراض دی، هغه هغه ایديالوجي یا د هغه جدوجهد لکه دا شي نه اس معنی نه روري، دا هغه بس ډریس کوډ هر څه معنی روري.
ناهید افریدی وای په شاګردانو باندې یا خزو باندې یو مخصوص لباس اچولو پابندی لګول اصل کې دغه کنټرول کولو یا رئیس راولو کوششونه دي.
چې کله دې د ماحول وی چې ماحول ټیکونو د خزو باندې د پابندیانې د ډریس کوډ او دا شینه پی دغه کې داسې لباس باچی خزا نو الله به ماحول ټیکي او دې اصل کې چې کله دا ډریس کوډ او دا خبرې دي کینو دی یو قسم له د خزو نور کنټرول غواړي او دې په دې په اړه کې کله کته یو ایز ا ټول استعمال چې خزو ډیر زیاته کنټرول کی.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وای د خزو یا د جنکو لباس باندې پابندای لګولو په ځای د اعلی تعلیم ادارو ته د سنف یا د جندر په حق لا هلکانو او جنکو زده کوونکو ته د سنفي برابري او د دې مسلو په حق لا پوها ورکول پکار دي او د ماحول یا د ټولنې بهتري لپاره د پابندو په ځای تعلیمي ادارو کې پوها او تربيت ورکول پکار دي چې هلکان او جنکای زده کوونکي راتلونکي ژوند کې د صنفي برابرۍ په بنیاد ټولنه کې ژوند وکړي شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت په یوګندا کې د پخوانی مزاحمتی فوج یعنی د لارډ ریزیسټنس آرمی یا د ایل آر اے کمانډر ډومینیک اونګوین د انسانیت خلاف او د جنگی جرمونو مجرم ګرځولې دی. اونګوین د ایل آر اے رومبه غړی دی چې عدالت ته پیښ شوی دی. د دې انسانیت خلاف او د جنگي جرمونو په باب لا د او یو جرمونو ځینی د یوش پیټو جرمونو صداوار ګرځولې شوی دی. د دې جرمونو تعلق په یوګندا کې په کال 2003 او په کال 2004 کې د یوګندا د بیکور شو خلکو په سلورو کیمپونو شو حملو سره دی. په دې باندې یو شمیر جنگي جرمونه او د انسانیت خلاف جرمونه ثابت شوی دی چې پکې د قتل، تشدد، د غلامانو په شان د خلکو د بندیوان ساتلو، د 15 کالونو د کم عمر د الکانو د فوج د پاره د جبري برتی کولو، په مخالفینو د ویرو ترهو تیرولو، جنکو سره په زبردستۍ سره د ودونو کولو، د شرمونو اړولو او په نیولې شوو خلکو په زور د بچو وروړو غونډې جرمونه شامل دي. د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی عدالت د خلکو په زور بچو وروړو ته د مجبورولو په سر پړون بیزل څوک مجرم ګرځولې دی. اونګ وینتا او رولې شوی ټولی صداګانی و ورستو سه تاریخ نه شروع کیږي او کېدې شي چې دته عمر قید سزا ورکړي شي. امریکای د انسانیت خلاف او د جنگي جرمونو په سر د اونګ وین په مجرم ګرځول خوشحالي ښکارا کړی ده. د خارجه چارو د محکمې ترجمان نت پرایس پلی او بیان کې ویلي دي چې د الاره لخوا د شمول ظلمونو په جواب کې دا سزاګانی د انصاف او احتساب په لوري یو ډیر اهم اقدام دی. موږ امید کوو چې د عدالت په دې فیصله باندې د الاره د لاسا یوګندا کې د خپلې شو ډیرو خلکو ظلمونه جوړ شي وي. امریکای په کال 2015 کې د اونګوین په خپل خوخه سلامي کېدو کې او د جرایمو د مخنیوي بین الاقوامی عدالت ته په حواله کولو کې لوی منډه کړې ده. د خارجه چارو ویان نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي بهشکه چې موږ د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت په کارګزارۍ کې د اهمو اصلاحاتو غوښتنه جاری ساتو، خو په دې خوشاله یو چې عدالت اونګوین لا د خپل کړو سزا ورکا. د خارجه چارو ویان نت پرایس د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي موږ امید کوو چې د اونګوین د سزاوار ګرځولو نه به د یوګندا خلکو ته معلومه شي وي چې په دوی باندې چې چا چا هم ظلمونه کړی دي دوی به ایثارولې شي، دوی به انصاف ته وړاندې کولې شي او په یوګندا کې د شر فساد د عملیاتو تر ډېرې مودې پورې د جاري ساتلو د الارې د بوګنونکو کارونو د تګلارې وه د سره نوغې وستې شي. امریکای د الارې د مشر د جوزف کونی په حق لا د داسې معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام په ځای ساتلې ده. د کومو ترمخه چې د جوزف کونی نیول ممکن شي، که چاته د د په باب له معلومات وی نو د wcrp@state.gov په ایمیل پته دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-305 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.